Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د جوزا یا غبرګولی ولسمه او د جون لومړۍ نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سهار کې هم د دې سات خبرونه. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې آی آر سی مشر ډیوډ ملبند وایي که د اروپایي ټولنې هیوادونه د افغانانو د خوندیتوب په اړه جدي دي، نو سملاسي دي د دوی پر مخ اروپا ته خوندي لارې خلاصې کړي او ټول افغانان دي چې د پناه غوښتنه کوي له دې پرته چې په څه ډول تر دې وچې رارسېدلي په عزت ومني. ډیوډ ملبند ویلي له اوکراین د تښتېدلو 8 میلیونو زیاتو کسانو په وړاندې د اروپایي ټولنې اقدامات وښوده چې اروپا د دې وړتیا لري چې په انساني او باعزته توګه د کډوالو هرکلی وکړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون چهار شنبه د دې کمیټې د نوي څیړنیز راپور له خپرېدو سره هم مهاله کړې دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې دغه نوی راپور هغه ستر خنډونه په ګوته کوي چې افغانان د خوندي لارو په لټه کې ورسره مخامخ دي. تفصیل په خپرونه کې اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف او د روغتیا نړیوال پروګرام د واکسینو د نړیوال اطلاف په ملاتړ د افغانستان په 19 ولایتونو کې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د واکسینو دوهم پړاو کمپاین د پیلېدو خبر ورکړی. یونیسف پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې هڅه کېږي دغه کمپاین په ترڅ کې چې د جون تر 8 نیټې به دوام کوي 2.3 میلیونه ښځې او نارینه واکسین شي. په دغه کمپاین کې خلکو ته د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د واکسینو لومړنی او دغه راز دوهم تقویتي دوز ورکول کیږي. یونیسف پر هغو کسانو چې تر اوسه یې ځان د دغې ناروغۍ په وړاندې نه دی واکسین کړی غږ کوي چې لا هم ناوخته نه ده او ځان دې واکسین کړي. د ورلد میترز ویبپاڼې د شمیرو له مخې په افغانستان کې د کووید 19 له کبله 2,21,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي او دغه راز 9,014 کسان پر دې ناروغۍ مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف بیا وایي د روان 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د هغو له 140,000 زیاتو ماشومانو درملنه کړې چې پر سختې خوارځواکۍ اخته وو. یونیسف پرون چهارشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې دا له 5 کلونو کم عمره ماشومان وو چې درملنه یې شوې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په دې برخه کې له یو شمیر نړیوالو موسسو د مرستې مننه کړې. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې د 3 میلیونو زیات ماشومان او له 800,000 زیاتې میندوارې او شیدې ورکوونکې ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي تنباکو هغه ځانګړی بوټی دی چې پر د خپلو روږدو کسانو نیمایي یې وژني. WHO دا خبره پرون چهارشنبه له تنباکو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ټویټ کې کړې ده. په دې اړه هم درته په خپرونه کې راپور لرو. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه له اوکراین سره نور مرسته اعلان کړه چې د هوایي مدافع د سیستمونو مهماتو او نورو دفاعي تجهیزاتو لپاره تر 300 میلیون ډالرو پورې پکې شامل دي. پینټاګون وویل د امنیتي مرستو دغه کڅوړه د دفاع وزارت له وصلتونونو 9.5 هغه ده چې له اوکراین سره یې کوي. په دې مرسته کې د پیترویټ هوایي مدافع دستګاوی الوتکې ضد سټینګر توغندي د ټانک مهمات او نور تجهیزات شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پرون چهارشنبه وویل تمه ده چې په څو راتلونکو اونیو کې د مصنوعي ذهانت په اړه یوه کړنلاره په دې هیله جوړه کړي چې ډیموکراسۍ لرونکي هیوادونه یې لاسلیک کړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په سویډن کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د خبرو وروسته وویل لویدیز شریکان یې د دغې ټکنالوژۍ له راڅرګندېدو سره چې چین یې یو پیاوړی ځواک دی سخته اړتیا محسوسوي چې په اړه یې بیړنی اقدام وکړي. او د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې راشد خان د چهارشنبه په ورځ د تمریناتو پر مهال په ملا کې درد محسوس کړی او د سریلانکا په وړاندې لومړیو 2 سیالیو کې نه لوبیږي. د بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي ښاغلي خان ته د ډاکټرانو تر معایناتو وروسته ویل شوي چې تر یوې اونۍ پورې باید آرام وکړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسأله په تفصیل اوریدلای شئ. د ژغورنې نړیوالې کمیټې اروپایي ټولنه د افغان کډوالو په وړاندې په بې غورۍ تورنه کړي.
په راپور کې ویل شوی چې 270,000 افغانانو چې پناه ته فوري اړتیا لري د اروپایي ټولنې هیوادونو یوازې 201 تنه چې له 0 سلنه هم کم دي منلي دي.
په دې اړه د چارو د یو کتونکي نظر هم را اخلو. د بشري حقونو د سار سازمان وایي طالبانو د نړیوالې ټولنې له مخالفت سره سره پر ښځو محدودیتونو ته دوام ورکړی. په نړۍ کې هر کال 8 میلیونه کسان د تنباکو له کبله مري. د تنباکو د زیانونو په اړه مو د همدې بوټي کارونکي پوښتلی.
کله غواړم چې ورزش وکړم منډه واخم، منډه نشم واخلی، ډیر زیات ستومانه کیږم. د ځوانۍ رنګ یې ته تغییر کړی.
د تخار د کوکچې سین نه پورې غاړې ته د پرتو ولسوالیو اوسیدونکي مرکز تعلقانو ته د غزیدلي سړک له خرابوالي شکایت لري.
سړکونه ټول خراب دي. زه خپله د درکات نه یا کلانه مریض راخمه د شپې 1 بجې 2 بجې مریض، یعنی زه په 1 ساعت 1 نیم ساعت کې نسلم رسولی، مریض مقصد ته نسلم رسولی.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغلی د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه تورن کړي چې د افغان پناه غوښتونکو په برخه کې تر اوسه ډیره بې غوري کړې ده. دغه کمیټې په یو نوي راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړ ویلي چې د اروپای ټولنې غړو له 2020 کال راهیسې د افغانانو د خوندیتوب او ملاتړ اړتیاو ته پام نه دی کړی. نور تفصیل له نوریاس نوریناور.
د ژغورنې نړیوال کمیټې یا IRC په دغه راپور کې چې پرون چهارشنبه د مې په 1 خبر کړی ویلي چې د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، 1.6 میلیونه افغانان ګاونډو هیوادونو ته تللي چې د 2.9 سلنه په پاکستان او ایران پورې تړلي دي. په راپور کې ویل شوی چې د دې ډلې د 270,000 افغانانو چې پناه ته فوري اړتیا لري د اروپایي ټولنې هیوادونو یوازې 201 تنه چې له 0 سلنه هم کم دي منلي دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي یو شمېر اروپایي هیوادونو په تیرو 2 کلونو کې یوازې له 15 تر 20 پورې افغانانو ته پناه ورکړې او لږ تر لږه د اروپایي ټولنې 9 غړو هیوادونو هم د افغان پناه غوښتونکو د منلو په اړه هیڅ ژمنې نه دي کړې. پر دې سربېره 40 سلنه هغه افغانان چې ځانونه د اروپا تر پولو رسولي بیرته له پولو په شاکړې شوي دي. دغه افغان پناه غوښتونکو اکثره لکه د یونان په څیر زندانونو ته ورته ټاپوګانو کې اوسیږي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې په وینا د هغو افغانانو له ډلې چې د دې کمیټې تر پوښښ لاندې نیول شوي 2.9 سلنه په اضطراب او خپګان اخته شوي دي. د دغه راپور له مخې د اروپایي ټولنې غړو او ناروې او سویس د افغانانو د منلو کچه د 2020 کال په نسبت چې 6.8 سلنه وه تیر 2020 کال 45 سلنه ته راکمه کړې ده. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو غوښتي دي چې په دې برخه کې عملي او فوري اقدامات وکړي. د افغانانو د لیږدولو لپاره خوندي لارې او د هغوی لپاره امن ځایونه تامین کړي. دوهم د دوی لپاره د منلو ور خلاص کړي او دوی د له دې پرته چې له څه ډول لارو یې د اروپا تر وچې پورې ځانونه رسولي په باعزته توګه ومني او ورڅخه د دوامدار ملاتړ وکړي. دریم د کډوالۍ له بحرانه د زده کړې لپاره د اروپایي ټولنې د غړو په منځ کې د چلندونو او همغږۍ لپاره میکانیزمونه جوړ شي تر څو د کډوالۍ د راتلونکو بحرانونو لپاره مناسبې لارې پیدا شي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د 18 کلنې افغان برخلیک ته اشاره کړې چې وایي 2.5 کاله انتظار ویست تر څو د پناه اخیستو غوښتنلیک ومنل شو. دغه افغان مېرمنې چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي له خپلو اولادونو لرې انتظار ورته ډیر سخت و، خو له منل کېدو وروسته بیا هم تر اوسه په دې نه ده توانېدلې چې له خپلو ماشومانو سره یو ځای شي. دغه مېرمنې د ژغورنې نړیوالې کمیټې ته په زړغوني غږ ویلي چې په بې صبرۍ انتظار باسي چې خپل ماشومان په غېږ کې ونیسي.
و موردل چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه تورن کړي چې د افغان پناه غوښتونکو په برخه کې تر اوسه ډیره بې غوري کړې ده. دا چې دغه اندېښنې څومره پر ځای دي او څه وشي چې په اروپا او دغه راز نورو لویدیځو هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو ستونزې هوارې شي، د موضوع د تحلیل لپاره همدا شیبه د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکو کمال سادات له امریکا استډیو ته وصل شوی. سادات صاحب، ستړي مشي، د ژغورنې نړیوال کمیټې اندېښنې څومره مهمې دي؟
لومړی خو دا چې مونږ دی آر سی یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې د دغه ریپورت سخت هرکلی کوو، او د افغان ولس بشردوستانه هغه غږ چې دی نړیوالو بشري حقونو ادارو ته رسولی دی او ډېر حقایق چې دی هغه یې بیان کړي دي. وګورئ، په دې کې رښتیا هم چې اروپایي ټولنې اغازن هیوادونو چې هغې ته د نورو هیوادونو ډېر مهاجر ورزی او منل کېږي، د افغانستان له خلکو سره هغه دوه ګونی چلند چې دی هغه کړی دی، او په سلګونو زره افغانان چې دي یا په انتظار دي یا په نورو هیوادونو کې د میاشتو میاشتو کلونو رئیسې د انتظار شپې ورځې تیروي. رښتیا هم چې باید داسې ونه شي، او دغه ریپورت ته په کتو سره باید دغه افغانانو ستونزو ته کتنه وشي. نو وګورئ چې افغانان په دې غوښتنلیکونو سره سره چې دوی د مهاجرت د نړیوالو قوانینو ته په کتو سره دوی دا حق لري وجد شرایط چې په نورو هیوادونو کې زر تر زره پناه ورکړی شي او حقوق ورته ورسیږي، لیکن ورته نه دی رسیدلی.
بله، په راپور کې راغلی چې اروپایي ټولنې په 2022 کال کې یوازې 201 افغانان منلی دي او دوی ته د میشتیدو زمینه برابره کړې، چې دا د پناه غوښتونکو څخه باندې نږدې 0.1% برابروي. څه فکر کوي سره لدې چې په راپور کې راغلی چې 8 میلیونه اوکرانیان په اروپا کې منل شوي دي په عزت او درناوي سره، ولی افغان کډوال یا ولی افغان کډوالو سره دا ډول چلان کې یورپای ټولنې په اسانه نه مني، لاملونه څه دي؟
لاملونه خو داسې لاملونه دي چې هغه د مهاجرت نړیوالو قوانینو نه سرغړونه نه ده. لوی لامل دا دی چې د افغانستان خلک بیچاره په دې 500 کلونو کې ډېر وزوریدل، او دا بهر در 500 کلونو رئیس روان دی، او داسې خاص څوک نه لري چې د هغې غږ پورته کې. په ملګرو ملتونو کې هم چې کوم استازي ناست دي له افغانستان سره اوسنۍ حکومتي درو سره ستونزې لري، نو داسې خاص څوک نشته. یوه خبره، بل خبره دا چې ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره چې دا یونیچیار، هغوی هم په دې کې هغه څه لازم اقدامات چې باید د افغان مهاجرینو کډوالو په اړه کړي وای تر سره نکړل. او بل دا چې خپل مونږ خلک چې دي د افغانستان خلک هغه اکثره بي سواد دي، په دې نه پويږي چې څنګه کوم ځای ته د خپل حقونو لپاره دوی لسرسي ولري، څنګه دوی وکیل ونیسي، او وکیل څنګه پیدا کی، څنګه هغه نړیوال یا په اړوند هیوادونو کې د طالبانو ولنټیر وکیلان چې دي هغه سره تماس ونیسي او هغه پیدا کی دي دوی کې سونه او چلوي.
بله، خو سره دا چې کوم فکر کوي چې دغه د ژغورنې نړیوال کمیټې راپور به نتیجه ورکی او بل اخره د کډوالو کوربه هیوادونه به د افغان کډوالو سنځو ته هم پام وکړي، لکه څنګه چې د نور هیوادونو کډوالو ته پام کړی دی؟
دا تش ریپورت نه دی، دا ډیر قوي چړنیز غږ دی، دا د افغانانو غږ دی، دا د افغانانو فریاد دی. مونږ اوس هم دا غوښتنه کوو د اړوند هیوادونو نه چې دغه ریپورت ته یوازې د ریپورت یا د سروې په سترګه ونګوري. دا د ملیونونو افغانانو غږ دی، او دا د رسمن هر اداره واخلي، هم ملګری ملتونه هم نور اړوند هیوادونه چې دی اغوی دی واخلي. او د ارسیل محترم مشرتابونه دوی نه غوښتنه کوو چې هم دغه ریپورت دی رسمن اړوند هیوادونو ته ولیږي تر څو عملی او فوري اجراات چې دي هغه تر سره شي.
ډېر مننه د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکو کمال صداتو چې د ازادي رادیو سره یې د آی آر سی یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې په نوي راپور خبرې کولې. په دغه راپور کې راغلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 1.6 میلیون افغانان له افغانستانه وتلي دي، ډیری په پاکستان او ایران کې ځای پر ځای شوي. زرګونه اروپایي هیوادونو ته راغلي چې دلته هم د راپور په وینا اروپایي ټولنې ورسره د مور مېرې چلند کړی دی او دوسیو ته رسیدګي نه ده کړې.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د حقوقو مرستیاله هیدربار وایي د طالبانو د حکومت چارواکو لکه چې پر افغانستان واکمن شوي، تل نړیوالو سره د ښه تعامل، مرستو او نورو برخو کې خپلې غوښتنې مطرح کړي، خو له دې سره هممهاله یې پر ښځو هم سختو محدودیتونو ته دوام ورکړی دی. دربار دغه څرګندونې د هغو راپورونو په غبرګون کې کړي چې ویل شوي د قطر صدر اعظم په کندهار کې د طالبانو له لوی مشر سره په پټه خبرې کړې دي. تفصیل له نوریاس نوریناو.
د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ د ښځو د حقوقو مرستیاله دربار د هغو راپورونو په غبرګون کې چې وایي د قطر صدر اعظم افغانستان ته په وروستي سفر کې د طالبانو له مشر سره په پټه کتلي او هغه له انزوا څخه د افغانستان د وتلو لپاره د نوې لیوالتیا نښه ښودلې وایي دا فکر نه کوي چې دا د کومه نوې لیوالتیا وي، یوازې نوې خبره پکې دا ده چې له اخوندزاده سره لیدل شوی دی. هیدربار پرون چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه کې خلی طالبان د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې تل په لیوالتیا خپلې د ښکېلتیا یا تعامل، مرستو او د رسمیت پیژندو غوښتنې مطرح کوي او مبارکۍ ورکوي، خو له دغو خبرو سره هممهاله په دوامداره توګه د ښځو او نجونو ځپنه دوام لري او لا پراخه شوې. رویترز خبری آژانس اپ یو راپور کړی ځینو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی ویلي چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی د می په 12 کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له مشر مولا هیبت الله اخوندزاده سره پټې خبرې اترې کړې دي. د راپور له مخې په دغو محرمو خبرو کې پر دې بحث شوی چې څنګه د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره لانجې پای ته ورسوي. د راپور له مخې د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې سره هم د دغو خبرو جزئیات شریک شوي او هغوی له طالب مشرانو سره د دې ډول خبرو د دوام غوښتنه کړې ده. تر اوسه د قطر حکومت دغه خبرې رسمه نه دي تایید کړې او امریکایي چارواکو هم په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ د ښځو د حقوقو مرستیاله دربار دغو خبرو ته په اشاره وایي دا د اخوندزاده لپاره نوې خبره ده چې له بهرنیانو سره خبرې کوي او زیاتوي هغه هم له داسې هیواد سره چې د دوی ډیر نږدې ملګری دی. هیدربار وایي دا چې ولې د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي هیڅ یوه هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، مهم لاملونه یې پر ښځو د زده کړې او کار په برخو کې د دوی لخوا لګول شوي محدودیتونه دي چې دې مسلې د بشري مرستو مخه هم نیولې ده. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او دغه راز د هغوی پوهنتونونه تړلي او ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کاره منع کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو، د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې تمباکو هر کال په نړۍ کې د 8 میلیونه انسانانو ژوند اخلي. دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د تنباکو په وړاندې د مبارزې د نړیوال ورځې په مناسبت شوې دي. په افغانستان کې هم دغه ورځ لمانځل شوې او خلکو په ځانګړې توګه ځوانانو ته د تنباکو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شوی دی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
ورو روم یو سیګرټ دو سیګرټ درې سیګرټ بس چوس کوتای کوتای سیګرټ اخلم او واقعیا ځان ته کله کله متاسفه کیږم چې دا مې څه کړی دي.
نو می کریم حکیمی دی وای سره لدی چې ډاکټرانو ورته ویلي چې سیګرټو په څو ناروغي اخته کړی، خو په خبرې بیا هم عمل ګرځیدلی او نشي پرې خودلی. خغلی حکیمی ازادي رغوته وویل
اخلاقی ضرر ماته دار سوالی چې کله په مجلس کې کینم له دوستانو سره خبرې کوم زما له خلی د سیګرټو بوځي کله کله کوشش کوم چې خبره ونه کوم. بل ضرر چې زما سږي خرابې کړي، سږي مې ډیر ضعیف شوی دی. وګدلار باندې زم کله غواړم چې ورزش وکوم منډه واخم منډه نشم واخله ډیر زیاتو منه کېږم. د ځواني رنگ یې تر ته تغیر کړی.
د می یو ډیر شمه د تنباکو نه کارول نړیواله ورځ ده. دا ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د غړو هیوادونو لخوا د تنباکو او لاملې د رامنځته شوې مړینو او ناروغۍ په وړاندې د مبارزې لپاره منځل کیږي. په افغانستان کې عمومي ځایونو کې د دخانیاتو د مخنیوي قانون په 1902 شمسي کال کې توشي شوی و او ویل شوی و هر هغه څوک چې له دې قانون څخه سرغړونه کوي 300 افغانۍ نغدي جرمه کیږي. هغه وخت د قانون پر بنسټ د سیګریټو د وارداتو په ګمرکي تعرفو هم 50% زیاتوالی راغلی وو. خو بیا هم د پلازمینې کابل او ولایتونو په دوکانونو سربیره د واټونو په سر په سلګونو د سیګریټو ګرځنده پلورنځي شته او په سیګریټو اخته کسان هم پراته لدی چې نورو ته د لوګي د زیان په اړه فکر وکړي، هر چیرې چې زړه وغواړي سیګریټ څښوي. د داخلي برخې ډاکټر قدرت الله آزادي راډیو ته ویل
د تنباکو په دود کې سلور زره خطرناکې ماده موجود دي چې څنګه سلویشت ماده وي سرطان راوړونکي دي. سیګریټ څکول یا قیلون څکول یا چلم څکول سږي، زړه او د رګونو د مرض د اخته کېدو خطر زیاتوي. کوچنیان یعنی ماشومان هم امکان لري د غیر منفعل سیګریټ څکولو څخه په مختلف تنفسي امراضو لکه سالندۍ باندې اخته سي، چې امکان لري په نوي زیږیدلو ماشومانو کې د یو دمي مرګ سندروم خطر هم زیات کړي.
د طالبان حکومت دیام روغتیا وزارت هم دا ورځ موږ خوړو ته اړتیا لرو نه تنباکو ته تر شعار لاندې ونمانځله. د خوړو نړیوال سازمان د تنباکو نه کارولو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي، په داسې حال کې چې په نړۍ کې له 300 میلیونو څخه ډیر خلک خوراکي خوندیتوب نه لري، له 130 څخه زیاتو هیوادونو کې له 3 میلیونه هکتار څخه ډیر ځمکه د وژونکي تنباکو د کښت لپاره کارول کیږي. حتی په هیوادونو کې هم تنباکو ډیر کارول کیږي چې خلک یې د لوږې له امله مري. د یادونې ده چې د تنباکو کارولو نړیوال ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د غړو هیوادونو لخوا د تنباکو او له امله د رامنځته شوي مړینو او ناروغیو په وړاندې د مبارزې لپاره په 1980 میلادي کال کې تصویب شوه چې اوس هر کال د هیوادونو د عامې روغتیا د کارکوونکو له لوري نمانځل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. مل آنلاین په کندهار کې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده او د قطر د صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په پټو خبرو لیکنه کړې ده. ورځپاڼې د لویدیځو اجانسونو په استناد لیکلي چې دغه خبرې اترې د مې میاشتې په 12مه د طالبانو ټاټوبي کندهار ته د آل ثانی د سفر پر مهال شوې دي. که څه هم د طالبانو او قطر حکومتونو تر اوسه نه دی ویلي چې دواړو لورو پر کومو مسلو خبرې کړې دي، خو رویټرز بیا دی وی با خبره سرچینې په حواله لیکلي خبرې د طالبانو او د نړیوال ټولنې د لانجو پر هواری ورټولوي. طالبان او نړیوال ټولنه د ښځو او نجونو د کار او تحصیل د حق په ګډون د طالبانو د حکومت پر څرنګوالي او یو شمیر نورو مسلو بیلابیل دریزونه لري چې همدې کار طالبان په نړیوال ډګر کې منځوي کړي هم دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې طالبانو په افغانستان کې خځې او نجونې لخپل ډیرو اساسي حقوقو څخه به برخي کړي دي. مل آنلاین لیکي معلومه نه ده چې د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر لې د کاتب څخه اغیز ولري او کنه، خو راسپانې د افغانستان په قضیه کې د قطر او امریکا زینو ګډو ګټو ته اشاره کړي. د ورسپانې په لیکنه قطر په سیمه کې د امریکا د ویلوی پوزي اډې قربا دی او د دې ترڅنګ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو دراوتلو پر مهال د تخلیه په عملیاتو کې هم وانډه درلوده. قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر او د افغانستان لپاره یو شمیر بهرني سیاسي ماموریتونه هم میشت دي او د همدې هیواد په قربتوب طالبانو له امریکا سره د دوه تړون لاسلیک کړ. ګارډین رسپانې په اروپای ټولنه کې د افغان پناهغښتونکو د میشتېدو په پڅ بهیر یو لیکنه کړې او دغه ټولنه یې د برخه کې په غفلت تورنه کړې ده. رسپانې لیکلي په 2022 کال کې اروپای ټولنې یوازې 201 افغانانو ته کورونه ورکړي، حال دا چې د رسپانې په باور 210,000 کسان داسې دایمي ملاتړ ته اړتیا لري. د ژغورنې نړیوال کمیټې هم د اروپای ټولنې مشران د افغان پناهغښتونکو په وړاندې په پراخې بې‌پامۍ تورن کړی دی. ګارډین د دغه کمیټې د راپور لمخې لیکلي د اروپای ټولنې غړو هیوادونو پناهغښتونکو ته د ځایځایګۍ د برابرولو په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړي او په خبره یې هغه افغانان سخت ورځې ګالي چې د اروپا پولو ته را رسیدلی دي. په دغه راپور کې ادعا شوې چې جرمني 2021 کال کې د یوې تګلارې لمخې د زرو افغانانو د میشتېدو ژمنه وکړه، خو یو افغان هم دې طرحه کې شامل نه شو. ایتالیا هم د هغې شمیر پناهغښتونکو نیمایي منلي چې د میشتېدو ژمنه یې کړې وه. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي په لیسبوس او اتن کې 90% افغان پناهغښتونکي د استراب یا ویرې او 80% له خفګانه شکایت کړی دی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
خبری مجله ته غوږی د تخار د کوکچې سین پورې غاړې د وو ولسوالۍ اوسیدونکو د سړک له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په اسانه خپل ناروغان مرکز تعلقان ته نشي رسولی. تفصیل په دې راپور کې ورو
د تخار د کوکچې سین پورې غاړې د وو سرحدي ولسوالۍ لکه د خوجاغار، خوجه بهودین، ینګ قلعه، دشتي قلعه، درقد، رستاق او د چاپ ځای اوسیدونکو د عمومي سړک له خرابوالي شکایت کوي. د یاد ولایت د رستاق ولسوالۍ یو اوسیدونکی 30 کلن تاش مراد وایي د سړک خرابوالي له امله دوی په وخت سره خپل ناروغان د تعلقان ښار ته نشي رسولی.
سړک رستاق او چایاب او هنقلا قدر بازابت
د رستاق، چاهیاب او د ینګی قلا ولسوالۍ سړک سخت زیات خراب دي. موږ له سخت ستونو سره مخ یو. موږ خپل ناروغان په وخت سره د تخار ولایتي روغتون ته نشو رسولی. ډېر وخت خلکو ناروغان د لارې پوګدو کې مري. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې د کوکچې سړک جوړ کړي.
د نوموړي ولایت دینګ قلعه ولسوالۍ یو وستونکی خال نظر وایي دینګ قلعه ولسوالۍ او تعلقان ترمنځ یو سات مزل دی، خو د لارې خرابوالي له وجې دوی دغه واټن په 2-3 ساعتونو کې وخی.
خدای ولایت تخار کې ختم خري 90 کیلومتر
د تعلقان خر او رستاق ولسوالۍ ترمنځ 90 کیلومتر واټن دی، خو زموږ د ولسوالۍ یوه سلنه لار خرابه ده او که کومې میرمنې ته د زیږون پر مهال ستونزه پیدا شي هغه په وخت سره ولایتي روغتون ته نشو رسولی. عاجل ناروغان د لارې په اوږدو کې ساور کوي.
15 کلن حمید الله چې د انګی قلعه تعلقان ترمنځ موټر چلوي دی هم ورته خبره کوي.
سړکونه ټول خراب دي. مستګي ملي 2 کاله کیږي ما د اسلامي راغی د ګرد کار نه باندې شروع کړي. سړکونه جوړ کی تقریبا زه خپل د درکات نه یا انګی قلعه نه مریض راخه ما د شپې 1 بجې 2 بجې مریض، یعنی زه په 1 ساعت 1.5 ساعت کې نسلم راځم. مریض مقصد ته نسلم راځواله چې زه مقصد راورسوم. زه په 2 ساعتو کې 3.5 ساعت کې راځواله سم چون سړک خراب دی. موږ مشکل سړک ده که مشکل دا نه په 1 ساعت کې 1.5 ساعت کې موږ تخار ته مریض راځو.
د پاخه سړک درلودل د کوکچې سیند پورې غاړې ولسوالۍ د وستونکو له پخوانیو هیلو څخه بلل کیږي، خو تر اوسه پورې د دوی دغه هیله نه ده پوره شوې. د دغه ولایت د شې قلعه ولسوالۍ یو وستونکی عبدالحکیم آزادۍ رادیو ته وویل
سړک چې ډېر خراب دی. مخکې کوکچې کې جوړول یو پروژې رااله د انقلاب شو هغه لاړ نور پرنجا مونږ نه درلودل. دلته راغلی بی دا مونږ سړکونه جوړ کړی بی دسې درک سړکونه چې خراب دي ټول موټرونه په سړک لاس نه ټول موټر خراب دی. مخکې خو جوړوله خو نه شو پروژې خراب شو لاړ انقلاب شو.
له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د تخار د سیمه ییزو چارواکو نظر هم راواخلو. د پورته یاد شو ولسوالیو خلک وایي که څه هم د ماورای کوکچې د عمومي سړک د رغولو چارې د تیر نظام پر مهال پیل شوې وي، خو د نظام بدلون سره د یاد سړک د جوړولو چارې نیمګړې پاتې شوې او پر دې سربېره ځای رغول شوی سړک هم بیرته خراب شوی دی.
تاسو لا پیغامونو
زیو سابقه سای منصب یم د زایل ته وخت د کلی د اشرف غنی په وخت مو به خي وظیفه نه د اجرا کړی. تقاعد مې واخستا دغه دولت کې د طالبان وړه وړه لکان راځي. کله وای سلا د را کړه کله وای تڅ کوي چیرې ګرځي. زه نشم ګرځي د زماریز یم اتیا کلان سړی ما ټول ژوند مې وخت د خدمت خلکو د وطن کړای نه مې چور کړای نه مې چپول کړای نه مې څوک وژلی دي. په تعمیراتو د وزارت دفاع کې مې وظیفه اجرا کړې ده. دو ځای نه تقاعد شوی ما دی مې ډېر پذابیوي د واړه واړه لکان رسي 10 کلن 19 کلن زه په امنیت کې یم. د همسایګانو نه پوښتنه کو دا چیرې ګرځي ته کوي. زه خپله مریض یم اتیا کلن سړی یم زه دلته ځای نه شم. زه به څه وکړم دی مې پذابوي. ما تر اوسه داسې فکر کو چې حکومت د دی دی اوس داسې مفکوره ته پیدا شو چې دا دولت هم د دی دی په دو مملکت کې مې هم نه پرېږدي. دا مملکت مملکتم دی 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 سید از سوی منصب کله وای رو که سلو دی سلو نه لرم ز په یو غیر مورب ګورګون کې مې وظیفه یې ورو کړې د کړځي په وخت کې مې تقاعد اخستې دي یعنی ولې د سبې حرمتي سکو ولې مې د سبې عزت کې وي په داسې نه یې ده په دوه وخت کې د دومره بې احساس خلک دي ولې مې داسې کې وي زه چیرتلایم نشم ایتو څنګه کومه کولم
السلام علیکم زیاتم نالیلنګ چې خپل سترګنه د ورسان او د نن له کبال له لاس اور کړی دي دنیا پیغام امیر المؤمنین ته دغه د خدای او د رسول بیا دراچونه د ته خو زموږ مالین حالات خو ډیر خراب ده خو له واړو واړو مشمان را لغاړي دي بس نو د خدای خاطر ته وګړه کډین خاطر نه کوي د دین کوم ماشین را تاواله کا اندغه هفته کې راتواله کنو زتی د خدای خاطر ته وګورئ چې نور نه کړه او زتی یې هر کړه د دې نور د خدای ښکار د پیغام راته نشر کې څو ځلې وکړه
ستاسو پیغام ستاسو نظر